السلام علیکم له غرمه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم په دغه پروګرام کې به هم د کابل د پرونیو بریدونو د تلفاتو په اړه جزئیات درکو او د خوست ولایت ته د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي د سفر په اړه معلومات درکو ښاغلی حبیبي پرون خوست ته لاړ او هلته له پوځیانو سره وکتل هغه ویل چې ټول افغان پوځیان د نوي جنگي فصل لپاره پوره تیاری لري دونیز پروګرامونه په دویمه نیمه کې درته خبرو حقیقت څه دی او د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې د پرونی یو غبرګو بریدونو په ترڅ کې د وژل سوي کسانو شمیر شپاړس تنو ته رسیدلی د بغلان ولایت د تالاب برفک ولسوالۍ پرون مازدیګر د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سنیور بیا له ناټو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی اوس هم بشپړ خبرونه په کابل کې د پرونیو غبرګو بریدونو په ترڅ کې د وژل سوي کسانو شمیر شپاړس تنو ته رسیدلی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې بریدونو کې څلور څلوېښت تنه نور ټپیان سوي دي چې د لسو روغتیايي وضعیت ښه نه دی د عامه روغتیا د وزارت ویاند محمد اسماعیل کواسی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د شپږمې حوزې د سیمې برید ډېره قوي چاودنه وه چې درې څلوېښت کسان زموږ هېوادوالي ټپیان کړي او پنځلس نور هم شهیدان شوي هغه پیښه چې په دولسمه ناحیه کې شوي یو کس پکې وژل شوی او یو تن پکې ټپي دی
د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی د دې پیښې د ټپیانو شمېر پنځوس تنه ښودلی د بغلان ولایت د تالاب برپک ولسوالۍ پرون مازدیګر د وسلوالو طالبانو لاسته وغورځېده د بغلان ولایت د ولایتي شورا یو غړي فریض الدین ایما قزادی راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ له دوو خو بریدونه کړي چې پرون مازدیګر ولسوالۍ ونیوله
بلاخره د امنی قمندانۍ د درې سرتیرو په شهادت د دیارلسو نور اڅریدل او د لستونو په شاکېدل د دې سبب شول چې د تالاب برفک ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو لاسته ولوېږي
د تالاب برفک ولسوالۍ د بامیان سمنګان او پروان ولایتونو سره ګډې پولې لري او له دې پلوه په سیمه کې ستراتیژیک اهمیت هم لري افغان امنیتي چارواکو تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار چارواکي وایي د غلطه په یو هوایی برید کې د طالبانو د وسیمې مشر په ګډون شپه کسان وژل سوي د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته ول د بی پلوټ الوتکې د برید د چهار شنبه د ورځې مازدیګر مهال د لالپوري ولسوالۍ په چکنور سیمه کې سوي نو مړی وایي په دې برید کې د وسلوالو طالبانو د خراسان ډلې د یو مهم قومندان الیاس په ګډون شپږ تنه وژل سوي او یو ټپي سوي خغلی خوګیانی زیاتوي چې په دې برید کې د وسلوالو یو مرکز او یو اندازه وسلې هم لمنځه وړل سوي د سیمې ځینې اوسیدونکو په دې برید کې د څلورو قومي مشرانو د وژل کېدو ادعا کړې خو چارواکي په دې اړه څه نه وایي او د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دوو پولیسو ترمنځ په یو لفظي شخړه کې د ډزو له امله یو پولیس وژل سوی د کندهار د امنیت قمانداني ویان زیاد درنای وایي چې پیښه نن سهار د ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند د مسجد قبا په سیمه کې شوې ښاغلی درانۍ زیاتوي وژل سوی پولیس ملا نظام الدین نومیږي او پیښه جنایي اړخ لري چې پلټنې روانې دي دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان وایي روسیه الوتکو په تیروتنه پر هغو عرب ملیشو چې د داعش پر ضد جګړه کوي بمباري کړې ده جنرال سټیفن ټونسن پرون وویل روسي پوځیانو ګمان کړی و چې د داعش وسلوالي هدف ګرځولی دي دا پیښه د هله په شمال ختیځ الباب خرګوټي ته نږدې پیښه سوې ده جنرال ټونسن چې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو سره خبرې کولې وویل د دې بمباری پر مهال امریکایي پوځي سلاکاران د پیښې له سیمې نږدې څلور کیلومتره لرې وو د نوموړي په وینا د امریکایي پوځیانو د مخصوصو ارتباطي کانالونو له لارې روسي پیلوټانو ته خبر ورکړی و چې وروسته بمباری ودرول سوه خو د روسیې د دفاع وزارت وایي د دوی هوایي ځواکونه هغه سیمې نه دي بمبار کړې چې د واشنګټن لخوا د امریکایي پلو ځواکونو تر واک لاندې سیمو په توګه په نښه شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو ربیا له ناټو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل هیواد کانګرس ته وویل چې د ناتو متحدینو یې په دې پوځي تړون کې د خپلو مسولیتونو ترسره کول پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوې اعلامیه کې وویل د ډونالډ ټرمپ اداره له ټولو هغو پالیسیو او سازمانونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د امریکا امنیت خوندي کوي. له دې ډلې څخه له پیاوړي ناتو چې غړي یې باید خپل مسولیتونه پر ځای کړي. ریکس ټیلرسن هم دا رنګه ویلي دي چې واشنگتن به له خپلو متحدانو سره یو ځای د هغو هیوادونو پر ضد مبارزه وکړي چې خپل ګاونډیان تهدیدوي او یا سیمه بې ثباته کوي. په اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له خولې وړاندې ویل سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو بهرنی سیاست باید زموږ اساسي ارزښتونه چې ازادي، ډیموکراسي او ثبات ترویج کړي. د عراق د اردو یو پخوانی افسر چې جرمني کې د پناه غوښتنه کړې د هغه عکس له کبله په شل میاشتې تعلیقي بند محکوم سوی چې نوموړي د داعش د وژل سویو وسلوالو سرونه په لاس کې نیولي دي. دا سړی چې په رسنیو کې نوم نه دی یاد سوی د سپتامبر په میاشت کې انساني کرامت ته د سپکاوي په تور د نړیوالو قوانینو پر بنسټ ونیول سو. د محکمې د حکم پر بنسټ د عراق د اردو د پخواني سرتیری د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا جرم کړی دی. نوموړی په همدې کال له خپلې میرمنې سره جرمني ته مهاجر سو. د عراقي اردو د پخواني پوځي پرون په برلین کې محکمې ته وویل د دو نورو عراقي سرتیرو په تکرید کې د داعش د وسلوالو دوه جسدونه وموندل او د هغوی سرونه یې پرې کړل. د ده په وینا همدې دو سرتیرو پر دې فشار راوړی و چې د عکس لپاره د وژل سوي وسلوالو سرونه په لاس کې ونیسي او د یې پر وړاندې مقامت ونه سو کړی. او امریکایي سناتور ماکرو روبی وایي تمه لري چې د امریکا جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراټان به په واشنگتن کې د روسیې سفارت د مخې د واړ د نوم د بدلېدو ملاتړ وکړي. که چیرې دا وړاندیز تایید سي په واشنگتن کې به د روسیې د سفارت مخې ته تېر شوی سړک د روسي سیاستوال بوریس نیمتوس په نوم ونومول سي. نوموړی په 2015 میلادي کال کې ووژل سو. سناتور روبیو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
It's important because it highlights a particular case of an individual who lost his life because
دا وی دا مهمه ده ځکه د یو داسې شخص قضیه برجسته کوي چې د پوتین د حکومت سره د مخالفت لپاره اوجل شو. د د پنوم د دی واټن مول به هر ورځ د روسیې د سفارت لیدونکو او هغه کسانو ته چې دلته کار کوي دا ور یادوي چې د روسیې د فدراسیون اوسنۍ ولسمشر یو جنایتکار ده.
سناتور ماکرو روبیو د وجل سوي روسی سیاستوال د دویم کلیزې په مناسبت د امریکا کانګرس ته د دې سړک د نوم د بدلیدو وړاندیز کړی. داو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه.
دا خبرونه په ازادي رادیو دات کام ویب سټ کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې د کابل د پرونیو بریدونو جزئیات اوري.
در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در روسیه طبقه اوناس است شهید شده و 50 نفر زخمی است.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبی پرون خوست تللی او ویلی دی چې افغان پوځیان د جګړې نوی فصل ته پوره چمتووالی لري.
د ژمي په دوران کې موږ ټول خپل هغه اړتیاوې اکمالات او ټول پلانونه چې د نوی جنگي فصل د پاره په کار دي اوس مو جوړ کړی دي.
په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت وی افغان ځواکونو د عملیاتي پلانونو د طرح کولو او شفافیت په برخه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي دي. دوه اونیز پروګرام نه هم درته خبرو حقیقت څه دی او د یونیسف په همکارۍ د ماشومان لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام. وخت په افغانستان کې اته لس بجې او نه دقیقې دونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د هغو کسانو شمیر لږ تر لږه 14 تنو ته رسیدلی چې د کابل د چهارشنبې ورځې په بریدونو کې وژل شوي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 44 نور په دې بریدونو کې ټپیان هم دي، خو امنیتي چارواکو بیا ویلي 50 کسان ټپیان شوي دي. په دې اړه تفصیل له اجمل اند اورو.
لکتر لگا شپارستن وشل شوی او چلور سلویختن نور تپیان، خلا هم دا تلفاتو دا شمیر دا زیادی دو اندخ نشتا. روخته چارواکی وی دا کابل دا دی بریدونو پترس که لطپیشو کسانو زقا لکتر لگا دلستن روخته وزیت نزک ده. دا عام روغتیا وزارت د مطبوعاتو مسول محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته وویل خغلی کاوسی وای د شپږمه حوزې د سیمې برید ډیره قوي چاودنه وه چې د درې څلوېښتو په شاوخوا کې زموږ هیوادوالې ټپیان کړي او 15 تنه هم شهیدان شوي. هغه پیښه چې په دولسمه ناحیه کې شوې یو کس پکې شهید شوی او یو تن پکې ټپي شوی. یو شمېر ټپیان چې شمېر یې لس تنو ته رسېږي او د استقلال په روغتون کې دي. روغتیایي وضعیت یو څه خراب. ښاغلي کوسي وویل چې د دې بریدونو په قربانیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي، خو دا چې څومره یې ملکیان او څومره نظامیان دي په اړه یې څه ونه ویل. خو افغان امنیتي چارواکي وایي د دواړو بریدونو ډیر قربانیان ملکي وګړي دي او یوازې د امنیتي ځواکونو درې سرتیري پکې وژل شوي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی د ټپیانو شمیر 50 تنه وښوده. نوموړي د شپږمې امنیتي حوزې د برید په اړه وویل ښاغلی عبیدی وایي موټری بمې چاودنه وشوه. څلور بریدګرو څخه دوو یې د ملي اردو د جلب و جذب مرکز داخل ته او دوه تنه نورو هم د پولیسو حوزې ته د ننوتو هڅه کوله. د دې برید په ترڅ کې د 15 په شاوخوا کې کسان چې د درې ښځو په شمول ډېرې ملکیان دي شهیدان شوي او 50 تنه نور ټپیان شوي. په وشل شو کسانو کې یوازې درې تنه پولیس شامل دي، نور ټول ملکی وګړي دي.
درې 15 نفر شهیدا، اکثریت از اینا ملکی است، فقط 3 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی درې شهید شد.
امنیتي چارواکي وایي د شپږمې امنیتي حوزې سره نږدې برید کې له بریدګرو سره تر یو ساعت نخته وروسته وتوانېدل چې غوی لمنځه یوسي. همدا برید د سیاسي مرګ شوبلې سبب شوی هم دی. دویم برید د کابل په ختیځ کې د ارزان قیمت په سیمه کې وو، چیرې چې دوه بریدګر د ملي امنیت د یو مرکز له ساتونکو سره پنخته واوختل. په دې برید کې د چارواکو په وینا یو تن وژل شوی او یو هم ټپي شوی، دوه بریدګر هم وژل شوي. کابل په دې وروستیو کې پر سترې محکمې له برید را وروسته په نسبي توګه آرام و، خو د چهارشنبې په ورځ په یو وخت دې دوو غبرګو بریدونو د دې ګڼ میشتې ښار نسبي آرامي یو وار بیا له منځه یوړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په خوست کې خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه دا مهال نوي جنگي فصل ته پر تیاریو بوخت دي. نوموړی چې یاد ولایت د ملي اردو د منصوبینو د کتنې لپاره ورغلی او په راتلونکو څلورو کلونو کې د پوز د هوایي ځواک پر پیاوړتیا هم ډاډ څرګند کړ. په دې اړه نجیب الله لوخیل له خوست دغه ریپورت را لېږلی.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي وایي چې افغان ځواکونه د ژمي په دیش په ورځو کې د نوي جنگي فصل لپاره پر تیاری بوخت دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ملي اردو د اول پلې لوا د سرتیرو افسرانو او جوستامونو له پوځي تیاریو کتنه کوله، د هوایي ځواک پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې به په افغان هوایي ځواک کې د اړتیا وړ نوي جنگي او ترانسپورټي الوتکې شامل شي.
د سربازانو او د افسرانو احضارات ګورو چې د نوي جنگي فصل لپاره خپل ځانونه چمتو کوو. هم د دې ژمي په هغه کې دوران کې موږ ټول خپل هغه اړتیاوې اکمالات او ټول پلانونه چې د نوي جنگي فصل لپاره په کار دي اوس مو جوړ کړی دي او د نوي جنگي فصل لپاره احضارات دي.
ویل کېږي چې په جګړو کې د نورو کلونو په پرتله د افغان سرتیرو او افسرانو طرفات له دې کبله ډیر شوي چې د هوایي ځواک پوره مرسته ورسره نشته. خو د ملي دفاع وزیر وایي چې تر راتلونکو څلورو کلونو به د افغان پوځ هوایي ځواک پیاوړی شي.
په دې څلورو آینده کلونو کې موږ یو قوي پلان لرو چې خپل هوایي فوز ته انکشاف ورکو او موږ په دې څلور کلن پلان کې هم جنگي تیاری او هم ترانسپورټي تیاری د هوایي فوز کې شاملو او د هوایي فوز ازارات به نور هم لوړيږي.
بلوري ته په خوست کې د ملي اردو د پلي لوا سرتیري هم د خلکو په همکارۍ ډاډه دي او وایي کولای شي خپل دندې په سمه توګه ترسره کړي. دوه تنه سرتیري رحمت الله او زیت الله وایي
دښمن ته اجازه نه ورکوو چې موږ په وطن کې ګډوډي او د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي. چې موږ په بدن کې یو سوس کوي نه وي او دښمن ته به هیڅ کله اجازه ورنه کړو چې دا موږ په خاوره تیرای وکړي.
د خپلې وظیفې لپاره تیار اوسېږو، دښمن ته شکست ورکوای شو. د خوست ښاري په خلکو ته ډېر قدر عزت لرو چې امنیت ټینګ کړی دی او موږ سره کلک په کلکه ولاړ دي.
یاد دی چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځې په ویاړ د ملي اردو د قول اردوګانو فرقو او لواو لمنځه د خوست د ملي اردو په لواو ته د شایسته لوا لقب ورکړل شو. په هغه ورځ د شایسته لوا نوار د خوست د اول په لواو په بیرغ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا وټومبل شو.
و امر دل چې پرون د افغانستان ملي دفاع وزیر خوست تللی او د راتلونکي جنگي فصل لپاره د افغان پوځونو له چمتووالي ډاډ څرګند کړ. د
د غوڅ ملاتړ د ځواکونو ماموریت بیا وی افغان ځواکونو د عملیاتي پلانونو د طرح کولو او شفافیت په برخه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي دي. د یاد ماموریت ویاند چارلس کلیفلند چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل افغان ځواکونو پر روان ژمي کې دا او ډېرې نورې وړتیاوي په عمل کې هم ثابت کړي دي. هغه وایي د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره لا هم لازمه پاملرنه شته او د روان میلادي کال تر پایه به افغان ځواکونو ته اته نورې تیاری ورکړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونو په کندوز، هلمند، ننګرهار او نورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین تر ډیر فشار لاندې راوستلی دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چارلس کلیفلند د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا کار ښیي چې د افغان ځواکونو وړتیا ویل وړې شوې دي. د هغه په وینا د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې اړین تغیرات راغلي تر دې چې په فساد ککړ ډیر یې له وظیفو کې نول شوې دي. دی وایي افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي دي. د ځواکونو په 2018 کال د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ډېرې وړتیاوي ښودلې دي چې دا کال یې بریالی کړ. افغان ځواکونه اوس مهم مهارتونه ترلاسه کړي دي چې له هغې جملې یې ښه مشري، ښوونه او روزنه په همدې ډول اکمالات او تجهیزات دي. جمهور رئیس غنی هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملي ورځ د دوی د ستاینې په غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو کافي وړتیاوي کسب کړي او وسلوالو مخالفینو ته به په افغانستان کې د آرام ژوند اجازه ورنکړي. افغان چارواکي وایي چې ځواکونه دا وخت د یویشت تروریستي ډلو سره په جګړو بوخت دي او مخالفینو ته یې پر وخت ځواب ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو د رهبرۍ او تشکیلاتو په برخه کې اغېزمن تغیرات راغلي چې دا کار به وسلوال مخالفین په روان کال کې له ماتو سره مخ کړي. له دې سره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان کلیفلند وایي چې ماموریت یې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو او تجهیزاتو لپاره لا اقدامات کوي. هغه وویل د تیر کال تر څنګ په روان میلادي کال کې هم افغان ځواکونو ته مهم تجهیزات ورکوي.
In 2017 the Afghan Air Force is going to get
they way په 2018 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته 29 ډوله اته تیاری ورکول کیږي. د ځواکونو ته اته پوخه هم ورکړل شوې دي چې په عملیاتو کې ترې استفاده کوي. دا هغه څه دي چې د ملي شورا غړو او افغان کارپوهانو پرې تل ټینګار کړی چې افغان ځواکونه باید هم جنگي وسایل ولري. له دې ډلې څېړونکی یوسف امین زازی وایي چې افغان ځواکونو تل خپلې وړتیاوې ښودلې خو د تجهیزاتو کمښت تل هغه څه دي چې دوی پر مختګي اغیز کړی دی.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون دفاع وزارت هغه سرګندونې ردوي چې ګواکې روان کال د هیواد په څلورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین ځپلي دي. د کمیسیون رئیس د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د هلمند ډېره برخه لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او رستر بلې د دې ډلې نفوذ پراخیږي. اخوا په ولسي جرګه کې د اروزګان استازي عبیدالله بارکزی دا کوي افغان حکومت یوازې د اروزګان پر 3% خاورې ولکه لري، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په خپلو مخکینیو سرګندونو ټینګار کوي او وایي په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفین فعالیت لري په دې معنا نه ده چې هلته د هغوی حاکمیت چلیږي. عبادالله هننزي په دې اړه یو تفصیلي رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون وایي د هلمند ولایت ډېره برخه سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او افغان ځواکونو یوازې په دفاعي حالت اتکا کړی. د دې کمیسیون رئیس او د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي د افغانستان دفاع وزارت د چارواکو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دی په څلورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین او تروریستي ډلې پر شاته مولي. ښاغلی الکوزي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې وضعیت لا هم د پخوا په څیر دی او حکومت یوازې د دغه ولایت پر مرکز کنټرول لري.
کاند دوی دا ټول یې دغه نظر دوم په یو ولایت کې دوی مخته تګ نه لري، خصوصا په هلمند کې خو بیخي نه لري، خالي د کاغذ پر مخ خبرې دي. په هلمند ولایت کې 94% راضي د طالبانو در حکومت لاندې ده. صرف 4% راضي چې هغه یوازې مرکز لشکرګاه دوکانونه د طالبانو حکومت تر حکومت لاندې دي. په هغه کې هم 4% په مکمله توګه د طالبانو په لاس کې ده.
ښاغلی الکوزی دغه ولایت امنیتي چارواکي پر فساد تورنوي او وایي چې هغوی د هلمند د روانې جګړې د ختمولو لپاره هیڅ پلان نه لري. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په روان شمې کې د افغانستان په دفاع وزارت قلو اردوګانو، لیواګانو او د ملي اردو په کنډکونو کې ځینې مهم بدلونونه راوستل شوي دي چې د مخالفینو پر ځپلو یې مستقیماً اغیز کړی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ویلي په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، اروزګان او غزنی کې د طالبانو ځپل او په شاتمبول د دې لاسته راوړنو بیلګې دي. د هلمند ورا خوا په اورزګان کې د افغان ځواکونو د مدیریتي ضعف او وسلوالو مخالفینو ته د ځینو سیمو د پریښودلو موضوع مطرح کیږي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی د دغو څرګندونو سربیره وایي وسلوال طالبان د دغه ولایت پر 90% خاورې کنټرول لري او د افغان حکومت 30% سیمه هم یوازې پر دولتي ادارو او ودانیو محدوده شوي.
90% د اورزګان خاوره د دشمن په لاس کې ده، 30% د دولت په لاس، فقط دولتي دوائر د حکومت په لاس کې دي. هر ځای د دولت شاوخوا ته او بازارونو د دولت په لاس کې دي. منطقې ولسونه قرضه ټول د دشمن په لاس کې دي.
هخوا د اورزګان د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د نامنوی له وجې د دغه ولایت ولسوالیو ته غځېدلې لارې له شپږو میاشتو راهیسې تړلي چې د اورزګان اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې هم د داعش او وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه څرګندونې کېږي. د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوږیاڼی که څه هم د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د ځپلو خبره کوي، خو وایي چې دغه ډلې لا هم په چپرهار، خوږیانیو، پچیراګام، هڅکمینه، اچین، نازیانو او یو شمیر نورو سیمو کې حضور لري. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار د وروستي راپور له مخې د افغانستان حکومت د 2018 کال د جنوري او می میاشتو ترمنځ د خپل کنټرول لاندې سیمو 15% له لاسه ورکړې ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو ګواښونه مني، خو وایي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو او داعش ډلې ته سخته ضربه ورکړې او له یو شمیر سیمو څخه یې هغوی شاتګ ته اړ کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل دی وایي هلته چې دښمن حضور لري موږ هم یو. دا سمه ده چې د هلمند په ځینو سیمو کې د دښمن ګواښونه شته، خو موږ هم هلته پوځي عملیات کوو. دا په دې معنی نه ده چې په دغو سیمو کې دوی حاکمیت لري. د بیلګې په ډول پخوا د ننګرهار په 9 ولسوالیو کې د افغانستان دښمنانو فعالیت درلود، خو اوس 4 ولسوالیو ته محدود شوي دي. پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغان ځواکونو لولوري د ځینو سیمو بیرته نیول موقتی بڼه لري. د پوځي چارو شنونکي عتیق الله مرخیل وایي په روان ژمي کې افغان ځواکونو ډېرې هڅې وکړې، خو نه توانېدل چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه شنډ کړي. مرخیل وړاندیز کوي چې په روان کال کې باید افغان پلي او هوایي ځواکونه پوره تجهیز شي څو د هغه په خبره پر وسلوالو مخالفانو برلاسي وسي. عبادالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د یو شمیر ولایتونو ویاندویان وی ناامنی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونه ورته د اندېښنې وړ دي. د کندز د والي ویان سید محمود دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې تر ټولو ستره ننګونه د سلګونو غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت دی چې د یو شمیر بهرنیو او کورنیو کړیو لخوا یې ملاتړ کیږي. په ورته وخت کې د سرپل د والي ویان زبیح همانی وایي چې په سرپل او یو شمیر نورو ولایتونو کې داعش ډلې د جلب او جذب فعالیتونه پراخ کړي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د یو شمیر ولایتونو ویندویان وایي د داعش او یو شمیر نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونه ورته د اندېښنې وړ دي او که یې مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي پسرلي کې به ناامنۍ لا ډېرې شي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله منی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ویندویانو لخوا د 1495 کال د راپورونو وړاندې کولو په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې داعش ډله په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د جلب او جذب په حال کې ده چې په وړاندې باید جدي اقدامات وشي.
لشپګو و میاشتو ډیره موده کیږي چې داعش ډله په سرپل، جوزجان، همدارنګه د فاریاب په یو شمېر ولسوالیو کې د جلب او جذب په حال کې ده. چې که دغه چاره دوام پیدا کړي نو په راتلونکي پسرلي کې به په سرپل او ګاونډیو ولایتونو کې ډېرې ستونزې پیدا کړي.
ښاغلی امانی وویل چې د 1495 مریض کال په اوږدو کې وسلوالو ډلو څلور ځلې په سرپل ولایت حملې وکړې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شول. د یادونې ده چې په ننګرهار کې هم داعش ډلې لومړی خپل فعالیتونه کرار کرار خو وروستي حد ته ورسول چې د یاد ولایت یو شمېر ولسوالۍ ناامنه او د خلکو په وژلو یې لاس پورې کړ. په ورته وخت کې د فراه ولایت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې هم امنیتي ستونزې شته، خو دوی هڅه کوي چې د خلکو په همکارۍ په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دغه ولایت د والي ویان محمد ناصر مهری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 3-4 میاشتې وړاندې هم د فراه ولایت په مرکز باندې حمله وشوله او اوس هم یو لړ امنیتي ننګونې په دغه ولایت کې موجودې دي.
البته تهدیدات امنیتی است. درې څلور میاشتې مخکې هم پر فرا باندې مرکز باندې حمله وسوله، تر اول کمر باندې امنیتی ته دشمن ورسیدل، بیا هم موږ د وکول سید چې د امنیتی ځواکونو ترڅنګ خلک هم ترڅنګ ولرو، چې هغه د خلکو په ملاتړ سره د امنیتی ځواکونو په میړانه سره وکول سید چې هغه د مرکز وژغورو، او دوی د تلفاتو زیاته سره چې همیشه لیدلې دي دوی شکست خوړل
په همدې حال کې بیا د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له موجودیت څخه اندېښنه ښیي. د دغه ولایت د والي ویان سید محمود دانش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ولایت کې تر ټولو ستره ننګونه د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت دی چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنش وایي چې دوی په ناامنو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د پلانونو د شنډولو لپاره پراخه عملیات په پام کې لري. وسیل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو د پکتیا د خلکو زینو ستونزو ده. د پکتیا ولایت زینی اوسیدونکو وایي چې د لری لارو په جریان کې د امبولانسونو نشټوالی د دې لامل کیږي چې ډیری ناروغان په لارو کې تلف شي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیلان هم د خلکو د غستونځ تاییدوي او وایي چې د لورو پروتوسیمو ولادي ناروغان، ټپیان او عاجل ناروغان د سی خدماتو د نشټوالی او په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې د امبولانسونو د نموجودیت او ضعیف وضعیت له امله په لارو کې تلف کیږي. په دې اړه داود تپان له پکتیا دغه ریپورت را لېږلی.
د پکتیا اکثریت اوسیدونکو د دې ولایت په کچه په ولسوالۍ او مرکز کې د عامه روغتیا په چوکاټ کې د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د امبولانسونو له نشټوالي ځورېږي. وایي ناروغان او ټپیانې په عاجل وختونو کې د مجهزو او ځواکمنو امبولانسونو د نشټوالي له امله په لارو کې مري. د خلکو دا شکایتونه د پکتیا ولایتي شورا اکثریت وکیلان تاییدوي. وایي په پکتیا کې شته امبولانسونه د خلکو ضرورتونه نشي پوره کولی، او په خبرې له همدې امله ګڼ شمېر ناروغان او ټپیان په لارو کې د انتقال پر مهال خپل ژوند لاس ورکوي. د پکتیا ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل
پکتیا نه تنها د امبولانسونو بلکې د سیاتیمې په ټولو بخشونو کې مشکل لري. نو موږ په ولسوالیو کې همدارنګه په خپل مرکز کې داسې امبولانسونه لرو او داسې موټر لرو چې هغه یعنی په وخت سره یعنی که چیرته موږ شدید مریض ولرو مرکز ته نشي انتقالولی، او که چیرته انتقال هم شي د لارې په اوږدو کې هغه موږ د لاسه ورکوو، ځکه امبولانسونه زاړه دي.
نوموړي زیاته کړه ګردیز ملکی روغتون درې زاړه امبولانسونه لري او څنګه چې په کار دي خدمات نشي کولای. ولایتي اداره او مرکزی حکومت باید د خلکو د دې ستونزې د اواري په موخه اقدامات وکړي. دا د په خبره کې مرکزی حکومت د پکتیا مې روغتیا ریاست شته ستونزې په جدي ډول ونه څاري او د حل په موخه اقدامات ونه کړي د خلکو له غبرګون سره به مخ شي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس امیر بارمزوی ازادي راډیو ته وویل دوی په دوامدار ډول مرکزی او ولایتي ادارې ته د عامې روغتیا د خدماتو له خراب وضعیت او ټیټ کیفیت څخه شکایت کړی، خو کوم تغییر یې نه دی احساس کړی او لا هم ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
تاسو پوهیږئ چې عملاً په ولسوالیو کې جنگ روان ده. کله چې یو زخمی راشي یو امبولانس لاړ شي، چې بل زخمی راشي بیا ورته امبولانس نه وي. هغه مریض دلته هم شفاخانه نشي کور کولی، غواړي چې کابل ته ولېږدوي، امبولانس نه وي ورته. نو شرمونکې خبره ده چې د زون مرکز کې د دوه درو زخمیانو لپاره شفاخانه امکانات نه لري.
دا د په خبره د ادارې د بیغوري او کمزوري لامل خدمات صفر تراټیټ شوی او قراردادین جوګان یوازې د خپل امکانات او پیسو ګټلو په موخه کار کوي، نه خلکو ته د سهولتونو راوستلو لپاره. د پکتیا مې روغتیا سرپرست رئیس شیرمحمد نقشبندي وویل چې دوی د خلکو د دې ستونزې د اواري لپاره په تیره میاشت کې څه اقدامات کړي او لام د ستونزې په اواري لګیا دي، او د امبولانسونو شمېر یې له دوه څخه څلورو ته پورته کړی دی.
نه دا مشکل نشته، موږ دوه امبولانسونه سیم فعاله غوښمه، یو امبولانس نوی اخته شوی دی هغه هم انشاءالله په یوه هفته کې تسلیمیږي. دوه امبولانس سیم فعاله دي، یو د سیتانې ده چې هغه جرمني امبولانس دی، قوي امبولانس. هغه تاسو خبره کې باید په اسنادو یو شي مار دي د نوی امبولانس چې هغه صفر پلیټ موږ ته راکړل شوی دی د مرسي د پروژې نه، یو هغه ده او یو بل ده هغه هم صفر پلیټ ده او دوه نور به تقریبا جوړیږي
د امبولانسونو د کمښت او زړښت خبره په داسې مال راپورته کیږي چې د دې ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې د وکیلانو په خبره د ټیټ کیفیت صحي خدماتو له امله اکثره وخت ټپیان او د ولادت پر مال مور او ماشوم د لارې په اوږدو کې د دې ستونزې له امله مړه کیږي.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او همدار خبرونه او راپورونه په همدې ویب سټ او خبرونه په فیسبوک facebook.com/azadiradio پیدا کولای شي. وخت په ونسن کې د غرمې نه مخکې لسنیمې بجې شوې. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې د پرونی یو خبرګو بریدونو په ترڅ کې د وژل سوي کسانو شمیر 14 تنو ته ورسید. د بغلان ولایت د تالو برفه کلوسوالی پرون مازدیګر د وسلوالو طالبانو لاسته ولويده. د ننګرهار چارواکي وایي د غلطه په یو هوایی برید کې د طالبانو د یو سیمه ایز قومندان په ګډون شپه کسان وژل سوي. د ننګرهار د وبخی د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دوه پولیسو ترمنځ په یو لفظي شخړه کې د ډزو لامل یو پولیس وژل شوی. په پاکستان کې د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ایکو سازمان په غونډه کې ګډونوالو له تروریزم سره په ګډه مبارزې او د سوداګرۍ او نورو بنسټیزو برخو د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان وای روسیه الوتکو په تیروتنه پر هغه عرب ملیشو چې د داعش پر ضد جګړه کوي بمباري کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو بیا له ناټو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې او همدارس په فیسبوک باندې کتلی شئ. اوس هم ورزو د بلوچستان از موږ د خبريال برکوال میاخیل یو ریپورت چې د مورنۍ ژبې د زده کړې په اړه را لګلې. د بلوچستان اوسنۍ حکومت درې کال وړاندې په مورنۍ ژبو د زده کړې قانون تصویب کړی، خو په دې ژبې د زده کړې کتابونه نه تیر کال پر ښوونځیو ویشل شوي او نه سکال، چې د دې مودې نه یو نیم کال تیر شوی. حکومت دا کوي په دې ایالت کې د نجونو په تعلیم کې هم تر پخوا ډیر پرمختګ شوی، خو وایي لا هم په دې برخه کې ډیرو هڅو ته اړتیا ده. نور تفصیل د برکوال میاخیل پر ریپورت کې.
د بلوچستان د تعلیم ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دې ایالت لویدلې تعلیمي حالت تر پخوا ډیر وده کړې او په کلیوالو سیمو کې د ښوونکو لخوا د تعلیمي کمپاین په وسیله یې دا نتیجه ترلاسه کړې چې تر پخوا د کال 200,000 زیات ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي. ښاغلی زیارتوال وایي د نجونو تعلیم هم تر پخوا ښه شوی او د هغوی لپاره زیات شمیر ځانګړي ښوونځي هم جوړ کړي، خو وایي په کومو ځایونو کې چې د نجونو ځانګړي ښوونځي نشته هلته د هلکانو او نجونو ګډ ښوونځي دي. زیارتوال وایي هغه خلک چې په خوا به د تعلیم خصوصا د نجونو د تعلیم په ضد تبلیغات کول اوس د تعلیم په ارزښت پوه سوي دي، او د دې ایالت په کلیوالو سیمو کې هم تعلیم ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دی.
اوس څوک د اسکول په باره کې دا نه وایي چې دا تعلیم چې موږ کوو سرکاري تور چې ورکو چې دا کوپر دی، نو دا په خپل موږ د خلکو په ذهنیت کې په سوچ کې لوی بدلون راغلی، او هغه چې د پرمختګ ته چارو کچو هغه کوټونه په سپاسوي دي. مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو د پاره د اسکول د طرز استادان راکړي چې موږ مدرسو کې سبق ورته وایي، نو هغه په بندیانی په توا بزنه ورته ناروا خبرې چې د دې په باره کې کېدلې تقریبا هغه دوړې کې نستلې دي. اوس ټول دې ته ولاړ دي چې تعلیم.
د بلوچستان اوسنی حکومت درې کال وړاندې لا په مورنۍ ژبه د زده کړې قانون تصویب کړ، خو تر اوسه لا په مورنۍ ژبه د لومړنیو زده کړو په مخ کې خنډونه پراته دي. د بلوچستان د برشور سیمې یو ښوونکی عبدالستار راهیاب چې د پښین په یوه منځني ښوونځي کې د ساینس استاد دی وایي په ښوونځي کې استادان شاګردانو ته د اوسني حکومت ورکړل شوي پښتو کتابونه نسي ورښوولای، ځکه چې وایي هغوی په خپل هم پښتو نسي لوستلای.
ورته ستونزه خو دغه ده چې ګوسه به ذاتي خود چې کوم په ښوونځي کې معلمان دي هغه معلمان به ذاتي خود پښتو نه ده زده، هغو دپاره یو دا په کار چې هغو تربیت ورکړل شي، هغو ته مورنۍ ژبه ورښول شي، هغه پښتو په لیکو په دود په هر څه باندې پوه شي، بیا دا ګټه راتلی شي. تر کومه حده پورې چې ما پوښتنه بس کړې ده په ښوونځیو کې د استادانو څخه هغه وایي به موږ دا ډېر نه ده ویلې، بس موږ صرف ما الکان ته پهلې بیا ورښول دي، یا یې د پښتو ته نه ورښولې ده، او بیا په لیکنه کې مشکل دی. د ښوونځي استاد یې نه شي کښلی، یو ماشوم لیکنه خو بیا ډېره ګرانه زده بیکاجي.
خود بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال دا نه مني چې ګواکې ښوونکو ته د مورنیو ژبو په برخه کې روزنه نه وي ورکړل سوې. دی وایي په تېرو دوو کلونو کې هم پر ښوونځیو د مورنیو ژبو د لومړني ټولګي کتابونه ویشل سوي دي، خو د سږ کال کتابونه به هم ژر ورباندې وویشل سي او شاګردانو ته به یې ښوونه پیل سي.
موږ د استادانو د ټریننګ مکمل انتظام کړی، سږ کال موږ کتابونه اوس را روان دي، دا نور ګډ مو چاپ کړي دي. دا په خپله دلته دا د نصابیات په حواله باندې چې مختلفو د ژبو د مشکلات ستا د هغو له وجې څخه لږ لیټ سوي وو چې چا به پر نصابیاتو باندې کار کاوه. هغه کې د هغو چې کوم مایرین دي، یا پښتو اکډمي ده، بلوچي اکډمي ده، براوي اکډمي ده، نو د هغو په حواله باندې لږ بیا لیټ کې راغلی دي. لیکن موږ په دې میاشت کې دننه دننه دا ټول هم جوړوو، هم یې رسو ورکوو یا او هم ورسره ورسره ټریننګ ورکوو چې دا سبجیکټ چې هلته ورته ویل کېږي په اسکولو کې.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په تیرو حکومتونو کې د تعلیم لپاره کالنۍ بودیجه د ټولې پرمختیایي بودیجې تر 10% نه ده زیاته سوې، خو د اوسني حکومت په مهال د تعلیم بودیجه 24% ته لوړه سوې ده. او د تعلیم وزیر ادعا کوي چې په تیرو 4 کلونو کې په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نه وو، 800 لومړني ښوونځي، 416 منځني ښوونځي او 122 لیسې جوړې کړې دي.
له ازادي راډیو نه مو د مورنۍ ژبې په اړه باندې رپورټ واورئ چې برکوال میاخیل له بلوچستانه را لېږلی و. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخو ته. له دې وروسته 2:19 پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ترمنځ ګډ پروګرام درته خبرو، وروسته د حقیقت سره 2:19 پروګرام مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نننۍ پروګرام زه ابراهیم صافی وړاندې کوم. هله د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. که څه هم چې وایي تعلیم په هر ښځینه او نارینه فرض دی، خو په افغانستان کې بیا د هلکانو په پرتله نجونې د تعلیم په برخه کې د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا نننی پروګرام موضوع مو د نجونو د تعلیم او پادې برخه کې د شته ستونزو لپاره ځانګړې کړې. د همدې موضوع د لارو خانتیا په هدف مو په افغانستان کې د یونیسف ادارې د مدني مشارکتونو د برخې مسؤل احمد جان نوزادی میلمه دی. ښاغلی نوزادی، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډېر مننه. زم غواړم اول تاسو ته اورېدونکو ته ټول ته احترام وړاندې کوم.
راسم لومړۍ پوښتنې ته که مهرباني وکړئ د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات راکړئ.
اصلا خو قانون اساسي درس لوښتمه ماده ده او د بشر د کنوانسیون 28 ماده ده د ماشومانو د تعلیم په اړه باندې، چې ټول ماشومان الوکانو جنکی دوی دواړه د تعلیم کولو حق لري. یعنی دا یو د بشر د اساسي حقوقو څخه تعلیم دی چې دوی تعلیم ته باید لاسرسی ولري. دا چې د نجونو زده کړه څومره ارزښت لري، په یقیني ډول باندې کله چې موږ یو انجلۍ تعلیم یافته کوو، په دې معنی چې موږ یو کورنۍ تعلیم یافته کوو، او دا ډیر ارزښت لري. یعنی که دغه اوسنۍ وروستۍ سروې چې تقریبا یوه اونۍ مخکې دغه سیاتیامیه وزارت نشر کړې ده، که موږ په هغه کې دغه د مرګ و میر کچه د اطفال وګورو، نو هلته په هغه میندو کې چې هغوی تعلیم نه لري، د ماشومانو د مرګ و میر کچه ډېره لوړه ده په تناسب باندې چې هلته میندې دغه لري تعلیم لري. بنان د میندو تعلیم یا د نجونو تعلیم خاص ځانګړنې لري او ډېر ارزښت لري. یو دا چې د ماشومانو د مرګ و میر کچه راټیټي، بل دا چې د ماشومان د تربیه په دغه کې په برخه کې ډېر ارزښت لري، او بل دا چې د کورنۍ د اقتصاد لپاره اقتصاد پیاوړی کوي. ځکه چې کچیرې په کورنۍ کې نارینه او ښځینه دواړه په ګډه باندې سره کار وکړي، نو دوی کولی شي په دواړو باندې خپل د ژوند لپاره ډېر څه وکولی شي. نظر ودی چې مثلا کچیرې په کورنۍ کې یوازې یو نفر د ډوډۍ پیدا کوونکی او ګټونکی وي، یعنې پیسو ګټونکی وي، او نور ټوله په کور کې ناست وي او مصرف کوونکی وي، پر هغه سړي باندې ډېر بوج راځي. چې بدبختانه دا فرهنګ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې عام نه دی. یعنی ډېر خلک کوشش کوي چې نارینه د باندې کار وکړي او ښځینه په کور کې کار وکړي. ولې د نجونو تعلیم په یقیني ډول باندې نجونې د تعلیم د ټولنې نیمایي سمه نیمایي برخه ده، نو په همدې خاطر باندې موږ دانوسو کوي دا باید نظر څخه واچوو.
ستاسو له نظره د نجونو د تعلیم د وروسته پاتې کېدو عوامل څه دي؟
په افغانستان کې خو د نجونو د وروسته پاتې کېدو عوامل ډېر زیات دي. د بیلګې په ډول باندې ناامني ده، فقر دی، مکتب ته نه لاسرسی دی، په مکتبونو کې د شجنه شوونکو نه موجودیت دی، او نورې اجتماعي یا ټولنیزې ستونزې هم ورسره په خوا کې موجودې دي. دغه ټول هغه څه دي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب ته ولاړې سي. د بیلګې په ډول باندې تاسو ته معلومه ده چې کله یعنی په ډېر پخوا زمانو کې الوکان د اوو کلو یا د پنځو کلو یا د شپږو کلو نجونکیان هم په همدې سن باندې خلکو به لیږلې جوماتونو ته چې سبق ووایي، سپاره به یې په لاس ورکول. او اوس هم همداسې دی، یعنی کله چې نجونې مکتب ته ځي، تر اول سم، دویم سم او درېیم سن په پورې په بعض ځایو کې ستونزه نه لري، دوی ځي. خو کله چې نجلکۍ و نو کلو ته رسیږي، نو بیا په ډېرو ځایو کې د فرهنګ پر اساس باندې خلک وایي ته اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب دوام ورکړي، او دا د جلکۍ تعلیم نیمګړی کوي. دلته څو نور فکټورونه هم کار کوي. د بیلګې په ډول باندې که چیرې یوه جلکۍ تعلیم ته دوام ورکړي، نو اول دا چې د وختي ودونو یا په کم عمر کې د ودونو مخنیوي کیږي، او کله چې په کم عمر کې د ودونو مخنیوي وسی، دا په خپل باندې پټولنه کې د ماشومانو د مرګ میر کچه راټیټوي. دا یو فاکتور دی. او نور فاکتورونه هم چې هغه مثلا ناامني ده، چې ناامني د نجونو د پر ډیره غټه ستونزه ده، او نجونې نه پرېږي مثلا مکتب ته ولاړ شي. نو که چیرې موږ دې ته توجه ځانګړې توجه وکړو چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي، یعنی دغه امنیتي ستونزې، فقر او بیچارهګي، دغه ټول ستونزو ته باید یو ډول باید حل لاره پیدا شي، تر څو پورې چې نجونې وکولی شي تعلیم ته ولاړ شي. او کله چې موږ نجونې تعلیم یافته کړي، موږ نه تنها یوازې کورنۍ تعلیم یافته کوو، بلکې موږ ټولنه تعلیم یافته کوو، ځکه یوه تعلیم یافته مور هیڅکله هم نه غواړي چې د هغې ماشوم بیا بېسواده یا بې تعلیمه لوی شي.
تر ډیره دغه نجونې یا په کومو ولایاتو کې یا په کومو سیمو کې دوی تعلیم کولو ته نه پرېښودل کېږي، آیا داسې معلومات ستاسو سره شته؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه ووایم چې اته په کابل کې هم نجونې مکتب ته د تلو لپاره ستونزې لري چې دا د افغانستان پایتخت. ولې په بعضو ولایتونو کې خاصتا په پښتني سیمو کې یا په هغه سیمو کې چې هلته جګړه ډیره ده، هلته بدبختانه یو خدا فرهنګ هم نن تر اوسه پر نه دی رواج شوی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې شي. د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ په دغه کې په پکتیا کې، په پکتیکا کې، په هلمند کې، په اروزګان کې، په نیمروز کې، دا هغه ولایتونه دي چې هلته ناامني ده، او ناامني نجونې دې سره مخامخ دي، مشکل سره مخامخ کړي، یا مکتبونه تړل شوي دي او یا مکتب نشته. د بیلګې په ډول باندې موږ په ډیر مشکل باندې توانیو چې موږ پکتیکا کې مثلا یوه ښځینه ښوونکې پیدا کړو چې هغه هلته درس ورکړي. یعنی تعداد د ښځو ښوونکو ډیر کم دی. بنان باید دولت، نړیواله ټولنه او ولسونه باید دوی په ګډه باندې متنفذین، روحانیون دوی باید په ګډه باندې سره کار وکړي، تر څو پورې دوی په دې باندې وتوانیږي چې دغه چالشونه چې د نجونو په وړاندې هم د الوکانو په وړاندې او په خاص ډول باندې د نجونو په وړاندې موجود دي، دغه چالشونه د منځه ویسي، تر څو پورې چې موږ وتوانیږو چې هم کورنۍ تعلیم یافته کړو، یعنی نجونې تعلیم یافته کړو، کورنۍ تعلیم یافته کړو، او هم ټولنه تعلیم یافته کړو. ډېرې نورې اجتماعي ستونزې دي چې هغه خود به خود حلیږي.
یونیسف دفتر د نجونو د تعلیم په برخه تر اوسه پورې څه کړي دي معلومات راکړي؟
لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د وزارت څخه زیات کلیوالي ښوونځی چې په کلو کې دغه سوي دي، ایجاد سوي دي، دا ټول د یونیسف په مرسته باندې دغه سوي رامنځته سوي دي. په هغه ځایو کې چې هلته ماشومان مکتب، نجونې، وړې نجونې مکتب ته نشي تلای، یعنی یو کلیوالي سن په ایجاد سوي دي، او همدغه د سري زده کړو، د تیزو زده کړو دغه پروسه ایجاد سوي ده، چې په دغو کې تقریبا شپېته فیصده نجونې کې تشکیلوي. د دې په خوا کې یونیسف په عام کې، یعنی بیرې دي چې یوازې د نجونو په برخه کې، ټولو مکتبونو ته د سټیشنری او د معلمینو د وړتیاو د لوړولو په برخه کار کوي. په ورستوي کې یونیسف یو بل د ابتکار هم کړی دی د وزارت معرف سره په ګډه باندې، چې هغه د سکالرشپ یو برنامه ده چې پکتیا کې فکر کوم عملي شوې ده، چې موږ ښځینه ښوونکو ته، ښځینه هغه څوک چې هغه د دولسم سم نه فارغ دي، هغوی ته د سکالرشپ زمینه مساعدوي، په خاصا په دا جګړه ځپلو ولایتونو کې چې دوی ولاړې سي خپل زده کړې په پوهنتونونو کې ترسره کړي، او بیا وروسته له هغه څه ښوونکي باید سي. زه فکر کوم چې یو دوره یې فارغه شوې ده، او دغه دوره چې فارغه شوې ده، دا به په همدغه کلیوالو ښوونځیو کې یا نور ښوونځیو کې د استاد په توګه باندې، ښوونکي په توګه باندې وظیفه اجرا کوي، چې په دې ډول باندې موږ کولای شو د نجونو تعلیم تربیه ته ډېره توجه وکړو.
د وروستۍ پوښتنې په عنوان که وی پوښتم، د نجونو د تعلیم د سطح د لوړولو په برخه کې کوم وړاندیزونه دي چې باید ترسره شي؟
سره د دې چې د افغانستان د زده کړو وزارت اندن تعلیم تربیه وزارت یو استراتیجی جوړ کړی دی چې باید 2000 کال پورې دوی باید په مکتبونو کې د نجونو تعداد 50% یعنی 50% نجونې باید په مکتب کې باید شامل شي او تعلیم ته باید دوام ورکړي. خو دا یوازې نه د حل لار نه ده، دا خو یوازې هغه څه چې امکانات برابروي. نو د نجونو تعلیم د پاره چې موږ وغواړو چې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړو، زما غږ دی پر ټولو د ټولنې پر ټولو خلکو باندې، پر ځوانانو باندې مې دا غږ دی چې کله نجونې مکتب ته ځي نو دوی هغو ته د خپلې خور، د خپلې ورېرې، د خپل اولاد په سترګه باندې وګوري، مزاحمت ورته ونه کړي. کورنۍ دا مسؤلیت لري چې باید دا مسؤلیت واخلي، لکه مخکې چې به اشاره ورته وکړه چې پلار، کاکا، نیکه، مشر ورور، دوی باید دا مسؤلیت واخلي چې وړې نجونې باید تر مکتبه پورې ورسي که جینې لري او بیا بیرته کور ته راورسي، دا مسؤلیت واخلي. او په همدغه ډول باندې باید دې ته زیاته پاملرنه وسي چې د ښځینه ښوونکو تعداد باید زیات شي او ښځینه ښوونکي باید ته حاضر شي چې باید په ولایتونو کې، یعنې د همغه ولایتونو کې باید د ښوونکو تعداد زیات تر څو پر د نجونو د زده کړې زمینه مساعد شي.
ښاغلی نوزادي صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
له تاسو نه مننه کوم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پکې په زیات شمیر کې بهرني جنگیالي موجود دي. کله نه کله داسې غږونه هم پورته کیږي چې ګواکې اکثره دغه بهرني وسلوال د داعش ډلې پورې تړلي کسان دي. دا چې په سیمه کې وضع په څه ډول ده او دغه بهرني وسلوال څه ډول فعالیتونه لري، د بحث ته مو د غزنی د امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل رابللی دی.
جنرال صاحب امرخیل، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو د غزنی د روانې وضع په ارتباط باندې تاسو سره ځینې مسایل مطرح کړو. غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې پکې په زیات شمیر کې بهرني وسلوال موجود دي. ستاسو خپل انزور ساده چې په کوم سیمو کې دی په څه ډول فعالیتونه لري؟
غزنی ولایت کې تقریبا 132 باند ګروپونه دي چې 2000 مخالفین تشکیلي. اصلي د دوی د پردې تر شا چې جګړه رهبري کوي په غزنی کې ټول خارجیان دي. په دې کې عربان شامل دي، په دې کې پاکستانیان شامل دي، په دې کې د مرکزی آسیا میانه د دې هیوادو اتباع شامل دي. اما فعلا پورې په غزنی کې ثابت مرکز داعشیان وجود نه لري.
اما دغه مسله ته امر خیل سپراتلو چې تر ډیره پورې کله چې موږ د ولایتي شورا له غړو سره خبرې کوو یا په سیمه کې د نورو کسانو سره، دوی د داعش د موجودیت په ارتباط باندې خبرې کوي، اته نخو نخانو ته اشاره کوي. اما حکومتي چارواکي یا امنیتي چارواکي تل دغه موضوع ردوي. موضوع څه شته؟ ولې دا تفاوت موجود دی؟
دغه پدیده چې دا یو تردد لار لري د غزنی د ناوی ولسوالۍ تقریبا ته کال کې چې دا ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې ده. ناوی ولسوالۍ اصلي مرکزونه چې تقریبا 2-3 فامیله په خاک افغان د زابل په حالت مرکزونه ریټرننګ هم موجود دي په خاک افغان کې.
یو څه معلومات چې موږ د خاک افغان ولسوالۍ نه راټول کړی دي، هغه کې تر ډیره پر دا ویل کېږي چې د نوی وضعیت موجود دي. حتی سوه کورنۍ دي، ماشومان ښځې هم ورسره دي، بلکه دی په پراخ کچا باندې جلب جذب هم کوي. اساسي پوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې اقدام نه کوي؟
موږ په خپل ساحه کې اقدام کړی او دا پیشنهاد هم کوو او کړی هم ده چې کچېری عملیات مشترک د څو ولایتو ترمنځ پلان ګذاري کیږي، موږ حاضر آماده چې د زابل ولایت سره په هره سیمه کې چې د موږ سرحد دغه سره مشترک عملیات پر لاره واچو. په هغه ساحه کې چې د موږ سره داد دي، د موږ ساحه مسئولیت تر غزه ده، موږ هلته کاملا دوی تحرکات کوي. موږ د دوی د تحرکاتو د شنډولو لپاره هم ولس بسیج کړی ده چې هلته ټول هزارجاتو د جاغوري خلک بسیج دي، حتی خپله په شکل د خیزش یا پاڅون اسلحې لري.
امرخیل صاحب، په ځینو سیمو کې داسې انتقاد موجود وي چې نه هم آهنګي یو اساسي علت ګڼل کیږي چې امنیتي ځواکونه په مؤثره توګه اقدام نشي کولی او دغه زمینه برابروي چې مخالفین یا بهرني وسلوال د ځانونه ښه منظم کړي د جګړې لپاره، چې په هغه وخت کې په ډېره لویه بیه تمامي کې امنیتي ځواکونه ته په غزنی کې هم دغه ستونزه شته د عدم هماهنګي.
د موږ خو اول خو خپله پولیس سره د موږ کامله هماهنګي ده، دا وروستي د شورا امنیت
تقریبا تاسو د پولیسو یې مثلا تاسو د ملي اردو تاسو د محلي پولیسو تاسو د پاسون کونکو ترمنس هم انګي موجود
هم دا وایم زه د مونږ هغه پاسون کونکو چې په غزنی کې دي دا یعنی ډیر سړی چې وایي مقایسه نه کیږي یعنی بهترین مونږ محلي پولیس لرو فعلا او هغه خلک چې پاسون یې کړی هغه هم هیڅ نوه شکایت تاسو ته به معلوم ډیر کم شکایت یعنی بهترین هغه د خیزش خلک عام ولس ورسره دغه پرمټ باندې دوی یاته پاتسون کړای ده
هم په دې کې لکه شکایت د دیو
بلې
شدیده اکمالات نه رسیدل دیتہ کله ما حسره پاتې کېدل دیتہ ما حسره نه د خلاصون هڅه نه کېدله
دوه رقم شکایت موجود و زه چې هم لاړم په اندړو کې پاتسون سره هغه څه لازمه حمایت نه وسوي کنه دولت هغه باید په دولتي په چوکاټ کې سیمګل ته د پولیسي محلي تشکیلات هم دلود باید فعلا هم درام سي چې حالت یو دوی دی قانونی چوکاټ کې شامل سي یا ډیر محدود خلکو چې خلک پازا بول مثلا باجګیری کوله مثلا ظلم کول تیرای کول اوس د دوی د ولس اعتماد هم پاتسن کوونکو هم د محلي پولیس حاصل کړی دی همدغه ده چې په غزني کې ډېر اصلاحات راغلي دي او هیڅ نوه ستونزه هغه باجګیري غلاوې چې پخوا هغه اوس نشته
که د 2014 کال موضوع ته راشو طالبان په یو وخت کې دوی په شمال کې قندوز په بغلان پلخمري باندې جنوب لویدیځ طرف ته په لشکرګاه باندې په کرینکوټ باندې تقریبا په ډېرو لنډو فاصلو کې عملیات دی اجرا کړل په غزنی کې کیسه څو خپل اندېښنې سدي
د مونږ خو تقریبا 15 ولسوالۍ لوړ تعدیل لري فعلا هم او تاسو به تر معلومات چې د کوټه شورا او د پیښور شورا هغه ډيري غړي د غزنی ولایت او بل خپل ایسا یا پاکستان هم ډیره توجه د غزنی ولایت په دې کړی چې لته هم غواړي چې مذهبي جنگونه چې د دایښ موضوع ده هغه لارې کوچې و هم د کابل ته نږدې ده بنان دفاع د مشروع دفاع د مونږ حق ده مونږ تقریبا 3 کال په 95 کال کې په دې شپږو میاشتو کې اوس تقریبا 12 میاشتې مونږ وسو 50 یا وړې او غټې عملې د دښمن د مونږ د استخباراتي معلوماتو په دقیق معلوماتو باندې دوی مونږ په شاته بولي او خنسا کړې مې دي او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي په دې شپو کې هم تاسو به تر معلومه چې څو هوایي ضربات وارد شو چې حتی موټر بمونه او هغه د دوی قطات چې وو انتحاریان او غلبه انتحاریان
په ډېرو سیمو کې د ملي پولیسو تلفات زیات دي او د دې اساسي علت دا ښودل کېږي چې په وخت دې اکمالات نه رسېږي که دوی په محاصره کې پاتې شي د ژغورلو هڅه یې نه کېږي یا د مخالفینو د موجودیت په اړه باندې دقیق معلومات نه وي موجود په غزنی کې وضع څنګه ده تلفات د پولیسو
مونږ هم تلفات لرو شهیدان لرو جګړه دښمن د خلکو کورو ته ځغلولې د خلکو له کلي استفاده کوي مساجد نو په کلیو په بانډو کې جګړه هم ستونزمنه ده بل تر اوسه پورې زه په دې عقیده یم چې دا د مونږ د پولیسو او د اردو تر منځه پورې دا د وظایف نه تقسیم شوي دا غټ مشکل ده که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې چې لکه اوس په کلي په بانډو کې چې زمونږ محلي پولیس دي هغسې مجهز چې باید له خپل دفاع وکړي هوایي حمایه ولري نه لري بنان دا یو علت یو علت د تلفاتو دا هم ده زه دا وایم علت دا ده چې که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې جنگ کوي باید هماغسې د افغانستان د اراضي د چالشو او د خارجیانو د مداخلې د پاکستان د ایران د هغه مطابق تجهیز سي او مونږ باید څو صنوفه چې دي د عسکري کې دا باید لکه حلقه غوندې زنجیر غوندې تړلي دي که چیرې پولیس هوایي حمایه ولري توپچې حمایه د مونږ پوستې ولري د مونږ تلفات کمیږي
همدلته دغه بهرني ځواکونه چې اوس تقریبا د غوس ملاتړ یا قاطع ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي د دوی برداشت دا ده چې په رهبرۍ کې ستونزه ده او دغه یو علت ده چې د پولیسو تلفات هم زیات دي دا موضوع تاییدوئ تاسو
زه نه تاییدوم په دې چې دغه رهبران څه اوس دي دوی په دې څلوېښتو کلو کې په جګړه کې لوی سوي دا ټول ارکان یې اربان دي زه دا وایم چې که چیرې پولیس مونږ په لومړۍ کرښه کې استعمالوو باید هم اوس تجهیز سي ته په یو انګري توپ
فکر نه کوئ چې دا د عدم تجهیز موضوع د ښه رهبرۍ سره تړاو لري ښه رهبر وي باید خو هغه دی
ښه رهبر هغه ده چې هغه کمه قوا صحیح استعمال کړي یعنې له کم ظرفیت نه ډېر دستاورد لاسته راوړي دا هم د مدیریت به باز ځای کې ضعیفه وي اما په مجموع کې زینه تاییدوم چې مدیریت
مدیریت خم کله چې فرقو یا د قول اردوګانو په ساده باندې وي کله چې ستراتیژي جوړېږي د جنګ هدف مو د مدیریت هغه ساحې دي چې ولې کله چې پولیس یا ځواکونه لومړی کرښې ته لیږل کېږي باید د مخالفینو په اړه باندې کافي معلومات ولري دوی باید په دې پوه وي چې دغه ځواکونه زما هوایي قوې ته اړتیا لري امبولانس ته اړتیا لري هر څه ته اړتیا لري
ګورې تاسو دا مقایسه وکړئ یو سرباز د ناتو په افغانستان کې یو دولس لکه یو میلیون دو لکه ډالر په کال کې دوی مصرف درلود. د افغانستان یو سرتیری باندې تقریبا درې زره ډالر مصرفي. اول دا قابل د مقایسې نه ده. بل ستراتیژي د افغانستان د جګړې باید تغییر وکړي. د ما په عقیده په افغانستان کې باید باسقین او کومندایي عملیات اجرا شي. تاسو که د ناتو قانون دی هم یا د مونږ قوانین د جنګي یا حقوق بشر مونږ په کلیو کې جګړه نسو کولی، اجازه نه راکوي. په اصول د ماربې کې هم همدا ده چې اول حمله باید په نظامي مراکزو باندې وسي. اوس دلته یو غټ ستونزه دا ده چې جګړه مخالفینو د ایسای دستور د خلکو په کورو کې غځولې.
اوس مخکې یو ډېر ښه وړاندیز وکړه، په داسې مواقعو کې باید کومنډویي عملیات وشي.
په افغانستان کې باید کومنډویي ما فشرده طرحه نشته کړې د افغانستان د جګړې لپاره. دا طرحه ده چې مونږ باید ډېره قوه استعمال نه کړو.
دغه طرحه چې تاسو په نظر کې نیولې دي دا مو دوی ته وړاندې کړې او دلیل غبرګون څنګه دی؟ دوی مني
امکان لري چې دوی غور پرې وکړي. خو د ما دا طرحه ده، ګورې اول که چیرې په غزني کې درې سوه نفره زبده قواو ته ضرورت ده، نور په زراو ته نه ده. که چیرې مونږ هلته دوه جوړه یا یو جوړه هلیکوپتر او درې سوه نفره کومندویي ولرو، اوس دفتن ده. جګړه داسې ده چې وخت ډیر قیمت لري په جګړه کې. که چیرې هر لوری چې وخت لاس ورکړي هغه بایلونکی د جګړې ده. که چیرې مونږ منتظره ریزرفونه جوړ کړو په ټول ولایتو کې د دښمن تحرکات پیدا شي، دا جواب باید آنی ته ورورکړي، نه چې په کلیو کې مونږ ډیر قطعات ورپسې ولېږو. دا د دښمن تحرکات یعنی منجمدی
یو بخیصب دا اوس چې کومه وضع رامنځته شوې ده، ستاسو په وینا دښمن د خلکو په کورنو کې په کلو کې ځای نیولی ده، دا خپله د هغې د پیاوړي کولو موقع نه برابروي؟ ځکه تاسو عملیات نشئ کولی، عملیات درېدلی دي د ملکي تلفاتو د ویرې یا نور مسایل.
اوس خو دا لویه ستونزه همدا ده، که چیرې دښمن د خلکو له کورو استفاده ونه کړي، دا دښمن په یو میاست کې په افغانستان کې ګیله میټولېږي. اما اوس زه فکر کوم چې جګړه باید تغییر وکړي، جګړه باید کومندوی شي. جګړه باید
داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې رهبري غواړي جګړه کې دغه بدلون راولي؟
نه، امکان لري. په دې چې زه خو ډېر ساعته په کته ساعته کې قومندان یم، اما عمر مې چې تېر کړی دی د نورستان، کونړ، جلال آباد په جنګو نور ځای کې او مال دلګۍ مشري شروع کړي. زه اوس چې ما مطالعه وکړه په غزنی نور جو کې جګړه په ډیر قوت استعمال باندې
که چېرته د جنگ په ستراتیژۍ کې تغییر رانشي همداسې دوام وکړي،
جنگ مونږ به زمینګیري یو مثلا مونږ قطعات په دې چې د دښمن ډیر ماینونه کاروي. او تاسو ته یو ستراتیژي د دښمن دا ده چې د پاکستان په امریکا کې ډېر قوي مواد منفجره په شمول د آر ډي ایکس چې ورته وایي چې دا استعمالیږي د افغانستان د ورانولو لپاره، هغه طرحه عملي سي. اول دښمن په سارایي محکمې نه سي کولی په کومندوي، وخت چې پوه شي چې دلته کومندوي ځواک شته له هلیکوپتر سره. دویم تحرکات د دوی منجمد کیږي. درېیم د دوی رهبري، هغه کلیدي رهبري او هغه مغز متفکر چې عربان دي، چینیانیان دي، د پردې تر شا جګړه رهبري کوي، په دې مرکزو باندې باید حمله وسي. او په څنګ کې که چیرې دغسې عملیات وسي، د مونږ د خپل نظامیان روحیه لوړیږي، هم پوهیږي چې مونږ مایع کیږو، تلفات هم کم کیږي. د دوی هغه ماینونه چې اوس استفاده کیږي یا مواد منفجره، دا هم بې تاثیره کیږي. په دې چې عملیات کومندوی کیږي، که چه هر څومره ماینونه دوی فرش کړي، که چې اوس فرشي، هغه بیا نتیجه نه ورکوي.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې جنرال صاحب امرخیل په افغانستان کې د جګړې د موجوده ستراتیژۍ د بدلون غوښتنه کوي. سوله یوې خوا، د بې ځایه مرګ ژوبلې مخنیوی وشي، او له بلې خوا د لږ ځواک په کارولو سره زیات څه ترلاسه شي. دا چې د روانې وضع په پام کې ساتلو سره د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو مشران دا ډول وړاندیزونو ته چې د جنگ د لومړۍ کرښې د قومندانانو لخوا مطرح کیږي څه ځواب ورکول غواړي، دا لا نه ده څرګنده. خو د جنرال صاحب امرخیل په وینا، په موجوده حالت کې چې جګړه کلو او کورونو ته غځول شوې، د امنیتي ځواکونو لخوا د زیات څه ترلاسه کول ګرانه پرېښي.
میړانه ته سلام دے په هر رکه دې مقام دے ستا میړانه ته سلام دے په هر رکه دې مقام دے ته ګټون کې دې خارې ته ساتون کې دې خارې نه دې خوب نه دې آرام دے په وطن باندې تگوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے در تگوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رانستوری دے ملگری